السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې د صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس فهم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپایی ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنه یې امنیت تامین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایی ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایی ټولنې په یو بیان کې جرنی خپور کړی ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2,000,000 زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخې یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي بد حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم وپېژندل شو. ورزو فلسطین او اسرائیل موجود ته رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,255 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي. په همدې حال کې نن د مصر د رفح له لارې غزې ته د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستل شو. د راپورونو له مخې د بشري مرستو لومړني کاروانونه غزې ته رسېدلي دي. غزه د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په معاصره کې د ملګرو ملتونو په جدي توګه باندې اندېښنه ښودلې د چې په دغه سیمه کې خلک د خوړو اوبو او هر ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمک سره مخ دي او یو شدید بشري ناورین په رامنځته کېدو دی. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولی شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 212 منډې هدف ورکړی او سریلانکا په 49 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ور ورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړی خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 299 منډو توپیر باندې بریا خپله کړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ټینګار کړی چې د هرات زلزله ځپلو ته باید په وخت باندې مرستې ورسیږي. اخوا په هرات کې خلک وایي چې لا هم دوی ته مرستې نه دي رسېدلي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بندي ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. زنان معترض
و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد کرده.
پاکستان کې مشته شمیر افغان کډوال وای د پاکستان د حکومت لخوا د یو میاشتې مهلت دوی ته د منلو نه دی ځکه چې ډیر کم مو د پاتې او دوی نشي کولای دغه هیواد پرېږدي.
زمونږ اولادونه سبقونه وای، مکتوبونه تزي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کیږي. زمونږ د وختونه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د گزارو کړی او خپل پرېکړه دی بدل کړی.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ژمي په رارسېدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمي په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغېزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا په خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغېزمن شوي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 8 نیټې څخه را په دېخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمېر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایچسیټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغېزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. توچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغېزمن شوي او تر 1,250,000 زیات کورونه چې ډېری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغېزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمېر اغېزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړي زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وې چې پر سر به مو ورته تر پالا چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډېری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ یو شمېر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري د ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کماوال ازادي راډیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه ځي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بله خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده ډېر کم پاته ده نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي ډېری دوی نه هم هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي تر څنګ یې د بېکارۍ له ستونزو سره مخ دي هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او دغه شانې په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د اسانتیا او د رامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې له پاکستانه د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.3 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل خو د دې وزارت په اکسپانه د بېلابېلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه او په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کم د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو یوه اعتراضیه غونډه کړې ده او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس ځینې نیول شویو ښځینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده دغو مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی او د طالبانو حکومت باید سمدستی دوی را خوشی کړي عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شیبه را سره شریکوي
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دو معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یوه ګډونواله لیدا سیدخیل وایي
بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی زنان.
ده طالبان و نخواه ده فزوده خونه و ده بشری و خونه ده فعلان و خبریال و نخبه سریع و غیر قانونی نیول ده بشری و خونه و ده بیان نازده سخه سرغره و نده او ده عمل باید ده نریوالی طولن نخواه و غندل شی
باید بشدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تېرېږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وضع کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغې عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمیر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لویه لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي
مو چې تللي وو لارې ډېرې ستونزې درلودې. په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک ښکته شول او موټر به یې ټېله کوه، ټول خټې او کندې څخه ووځي. تر سالنګ لاره خلاصه نه شي په ژمي کې، له دې لارې سفر به ډېر ستونزمن وي.
د سالنګ تونل د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کښې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، موږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی. استهلاک یې خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپاس، ټول ټوټه ټوټه کېږي. د کلاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1964 کلونو تر منځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ورزو خوست هلته د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د ځینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ، د نجیب الله خیل رپورټ.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست سیمه ایز ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې یو تن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومي مشال روډیو ته وویل
که ووایو تر ډېره پورې پوس وخت کې ستونزه چې ده، تر ډېره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډېره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هېواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتمی په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما پوهاوی ورکړي، خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایي د رسنیو کارکوونکي په دې هم رواني فشارونو سره مخامخ دي چې د پیښو ځایونو ته تر نورو مخکې رسیدګي کوي یا په ټولنه کې داسې ځورونکي صحنې ویني چې د دوی پر روح او روان تاثیر لري. سیمه ایز خبریال محمد الله سروري وایي
دوی په پیښو کې له بیلابیلو حالاتو سره مخ کیږي. زیاتره خبریالان ستونزه لري تر څو پورې چې په دې برخه کې د دوی تکار شوی وي او د دوی هغه مشکلات حل شوي وي. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده،
باید اصلاح کو، ماشومان سره د ځانو سره خشنه رویه دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ویر کو، کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخکې وختو کې چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخ نیولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پارون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونو زره افغانۍ زیان ورته اوښتی. مسؤلین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی او خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پشکي د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلې و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پشکي لیسې بام تختې شوي دي او خدای رحم کړی دی، سامانونه خو مې ایستلي وو، آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوي دي. یو څه بشونو ته هم واقص رسېدلي دي، څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تاسو ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټې له کبله او صابسانو دو هغه خوب کې نو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکارۍ اور وژل شوی، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي به په تعمیر کې د اوسیدونکو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوي چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخواني دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکي په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت سارونه اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلې جامو ته تیزی زرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لک مست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلې په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د آرتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلې واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د آرتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي. خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ورزو لاندو خبرو ته اروپای ټولنی په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زور به وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې جنې خبر کړي ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخې یو وخت صحي خواړه چمتو کړی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رویټرز اژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 11,651 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,685 ماشومان دی او 9,685 میرمنې دي. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولای شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 212 منډې هدف ورکړی او سریلانکا په 49 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ور ورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړی خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 او یا منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 209 منډو توپیر باندې بریا خپل کړه. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمونو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی په یو شمېر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسر زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګڼي. دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لارښود د بی بی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بی بی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تراغه صبر تری لري چې خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من اردونکو، خواهی تاس با هم اوریدلی وی چه پیاوش مرسی موکزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپل نمونو نیاده بی. کل خداسی هم شوی چه داکتر تا دی تاک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورتا وی. دی خوست اوستونکه اکبر خان وی چه دی دوی پسیمه که دی میرمنو دی نمونو دی ادولو پر سر دخمنه هم شوی دی.
دا رقم سوی سی سر زوی نمان صدق که خپل منز که دخمنی سر پکردی، جنگونه سر پکردی دی. نده واجه داده سی دوی رستپاتی دی. تعلیم لحاظه دی نوی اصر زمانو فرمختگون نده رستپاتی دی. نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شرم عیب پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه سې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېر لرې خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هیڅ کومه خبر نه ده. دغو نومو کې نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته پیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثر مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي، دا مونږ ګورو یو خو رواجي مسله ده که نه. په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده، او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته. اوس هم په زیاتره سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي، په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستانګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي، خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول کړي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستو ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي کړي دي. اوس هم اته ښار کې لږ زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي چې مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم، خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی ده چې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوکیم سې ما ته احترام قایله دي خلک. متاسفانه دا شی نشته. زه خپله هغه ټولو ورونو ته هغو پلارونو ته دا پیغام لرم سې باید دا کار دی نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګو دی ورته ګوري او په خپل نوم دې ورته ووایي، خپل نوم دې ورته واخلي. دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي او عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي
یو خو د ښه خلکو لريواله د سواد زدکړې او د علم نه دا ناپوهي ده. او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. دغه د حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمو په درېمو ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږو. نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دور وي که هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي. او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا او په هغه څه به دې القاب باندې نوم واخلو طبعاً هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه طبعاً په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهوو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطحه ډېر پسمان دی ولایت ده او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي آیا دې زنانه راسره ده، یعنې دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا هغه اولاد یو. که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده. کنه نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څو خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمون په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر د ځان لپاره دوی شرم ګڼي، ډیر ځان لپاره دوی هار بلی چې دوی بووي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان لپاره شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دارته وایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ ازي صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي. دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده. دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه ځایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه ځایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو. اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا در دیر رکس تر برستانی ولی خبره گاری نو تا چه اغسی ذهنیتون ایدرلو تا اغا پسماندی خلگو تا اغا بی علم خلگو تا اغوی تا نور هم لار آوار کرل اغوی تا اله هم فرصت پلاس ور کرل چه خزا باید د کوری یا د گوری خزا باید پتی خزا باید مرائی نور دی هیچ شه اون غواری حتی ایمون پا ولایت که تاسی باورو که پا دیرو لیرو پرتوسی مو کلسی ترون پرنامه که ما کار که ولی شوراگانی چه مو جوڑه ولی دوی پا دی باندی شرمیدله چه خپل دی مور نوم واخلی چه مون پا شورا که دن خزو تا حق ور کرده و چه باقی چلور کسیزا کمیتا که یو باید خزایی نو اغا دوی خپل دم پدغ باندی شرمیدله چه دیو مشر خزی دیو اجانه نوم وایی ول اجانه ولی که یا به ولا بی بی آوا ولی که خوخ بی بی آوا لیکه ورته ولی خپل مینه ورته وایی خپل نومی ولی شرمیگه ورته دسی یو ذهنیت داخل گو درلو دله اغا ذهنیتون نور هم وس وده وکرله نور هم وس ورته صحا پراخص وله دیوائی گور اغا دا اسلام داسی ویلی دی اسلام داسی خبر ندی چی طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرګ سالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چې هلته د دې نوم باندې شرمېږي زړه نازړه کېږي چې اوس څنګه دا فلانای ناست دی دینم څنګه واخلم لروانی اړخ نه خپل میرمنو باندې څومره بعد اثر کولای سي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې پیدا کړی نه وای چې لري پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخران جوړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړې ده نو بنده دي ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ورانتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسیږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې ماجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللی دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیره وي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حیثه کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې د تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي راتلونکی نسل به کوم عقدګریانې به ولري راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور یې خپله عقدګیره سوې ده مور یې خپله دردمند سوې ده درد یې لیدلی ده طبعا اولاد هم همغسې په وراثت کې ورته انتقالیږي او همغسې یو عقده همغسې یو عقدایي رویه چې که څوک ښه خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي یو ډول عکس العمل ښیي نوي نسلونه به داسې وي چې په ماضې خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي
بله کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي نو د ښه نوم ټاکل ښځینهو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر یې کړي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په باندې ایګدی چې ما پلان کای نه کده سی خسړای و د سی خنوم عزت درلود و درې په دې مصیبت باندې به داغه نمبر ته تازه کو هغه بکیدو مګر لور بیا پیشکه د مواکه د توتوګه کده دغه نمونه ورته مشخص کیږي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه پر اتلونکو باندې ډیر بد اثر لري او هغه دغه سی د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول اوقداز نسی او زمين کې دغه نوم یې هم مغه نوم غندزان عیاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغه سکیږي مغه نوم په دغه باندې اثر کوي غلط غلط لقبونه په کول کې د اثر گزاره د پینجونو باندې او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړیو الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي نو ولې توفیری چلن وشي ولې زمون خلق دومره نه اګادي ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي ډیر دردون کې دي او ډیر ستر فاجعه به منځته کړي کدا وضعیت هم دغه رواني
بل عزیز په اخر کې ک د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپل میرمنو نمونه نه اخلي د خویندو هم د اته د مور نوم نه اخلي د تاسو مشوره به د سې کسانو ته څه وي
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي او د هغه کسانو څخه چې آگاهی نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کی اخره پوری ناپو مپات کیږي په ناپوهی باندې څو خلاصون نه لري چې زنه په یدل ما او په دې به زه خلاص شمه دا هیڅ امکان نه لري ځان آگاه کی په شر په سترګه خزته وګوري او خپل لورانو ته خنومان حدیث پر ځای کی سنت پر ځای کی خپل لوران ته خنومونه کی دی او د دوی په نوم باندې ویار او افتخار وکي لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شوت خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بیبی عائشه نومې په هر ځای کې اخیستل د بیبی خدیجه نومې د نارینه په نوم کې اخیستل نو ته کمسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویار وکي افتخار وکي عزت ورته ورکه چې تا ته عزت وکي که غواړې خپل عزت غواړې نو د هغوی عزت وکه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ور باندې کېدې نوم یې په قدر باندې واخلې تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بېخبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی وو پیغمبر مې درته لېږلی وو کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی وو صحابه مې لېږلي وو نو ته څنګه نه شوې خبر په څه شي د ځان خبروله ولې د ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
میرمنې زه یې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ ښه ورځ الله مو مل شه
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
سترو ملال روکدا روکدا قدمنا وتالا دکل ددی باختی گلنا سترو او سترو ملال روکدا روکدا قدمنا تالا دکل ددی باختی گلنا سترو او تالا نکل ددی باسی گلنا صدرو ایک دکا دمنا صدرو صدرو ملال روک دا روک دکا دمنا متالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو یا تالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو جڑا درپ سمرنا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا او تالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو او تالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو 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 ملال روک دا روک دا قدمنا او تالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو یا تالا دکھل ددی بخشے گلنا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا
حسے دیما اللہ لتانا صبر کرنا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا وقتا لا دکل ددے بخچے کھلونا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا وقتا لا دکل ددے بخچے کھلونا صدرو یتا لا دکل ددے بخچے کھلونا.